پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د مشال په دې خبري غړې کې زه نجیب عامر در سره يم. د دې خبرونې په مهمو ریپورتونو کې به ووري چې پښتخره کې د پولیسو په چوکۍ وسلوالو بریټ کړي او جمرود کې د خاصدارو په پوسټي بامي بریټ تر سره شوې ده. د نورو ریپورتونو تر پیژنګلوي مخکې خبرونه تاسو ته مليحا مرزا دا وړاندې کوي.
دا خبرونو سرټکی په خیبر ایجنسی کې د خاصدار ځواکونو په چوکۍ کې بمی چاودنه شوه. د پیښور په پښتخره کې په پولیس سټېشن وسلوال بریچ شوه او نن به د امریکا صدر بارک اوباما د افغانستان نه د خپل ځواکونو وستلو پلان په ډاګه کوي. دا خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی جمرود بای پاس باندې لک وخت مخکې د خاصدار ځواکونو په چوکۍ کې بمی چاودنه شوه. د جمرود سیویل هسپتال سچینی او یو اینی شاهد د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې د چاودنې په ترڅ کې یو صوبادار وژل شوی او دوه نور خاصداران زخمیان دي. د دې پیښې پرته د دما چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د دې نه مخکې هم په دې سیمه کې خاصداران په نښه شوي دي چې اکثر یې پړه وسلوال طالبان په غاړه اخلي. نن سهار د 2 بجو په خواو شا کې د پیښور په پښتخره سیمه کې په منظور شهید پولیس سټېشن نامعلومه وسلوالو بریټ کړي. د پیښور د پولیسو اس اس پی اپریشن اجاز احمد د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې د بریټ نه پس د جوابي کاروایي پر مهال یې د وسلوالو 15 کسان وژل دي.
منظور شهید چوکی د پاره باندې شوی ده. د میس کلینک تر طرفه خو 15 کسان ماشونه پاتې شوي دي، په زخمیان او نور کسان هغوی تښتېدلي.
د پولیسو د وینا تر مخه د 200 کسان نیولې هم دی او د دوی نه وسله هم ترلاسه کړې ده. پولیس نیول شو کسانو شمیره نه خای، خو وايي چې دوی ته د سر تاوان نه دی رسیدلې. دي د پاکستان پوز د یو غیر قانون ګرځول شوی تنظیم حزب التحریر سره د اړیکو په تور یو حاضر سرویس بریګیډیر نیولې دي. د پوز مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال اتر عباس ویل چې بریګیډیر علی خان یې د یادې شوې ډلې سره د تړاو لرلو په شک کې نیولې. نوموړي زیاته کړه چې پوز داسې کارونو هیڅ قسمه اجازه نه ورکوي، خو پر دې خبره یې زور واچو چې له طالبانو سره اړیکې نه لري. نوموړي داغه د نیولو پخلی کړی دی.
ایک جو ہمارے حاضر سروس بریگیڈیئر علی خان تھے ان کا جو رابطہ تھا
دی وای چې خپل یو حاضر سرویس افسر بریګیډیر علی خان یې نیولې ده چې د یو ناقانون ګرځول شوی تنظیم حزب التحریر سره تړاو لرلو. حزب التحریر یو نړیوال اسلامي تنظیم دی. د پاکستان د ډون او نور ځای رسپانو په خبره د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وزارت قانون په سفارش د اپټاباد اپریشن او د صحافي سلیم شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره د تحقیقاتي کمیشن منظوري ورکړي. نوموړي په باقاعده توګه په دیوانې لاسلیکونه کړي دي. دا کمیشنونه به د نن خپل کار شروع کړي. د اپټاباد پیښې د تحقیق کمیشن مشر به د سپریم کورټ سینئر جج جسټس جاوید اقبال وي. دا کمیشن به د اسامه بن لادن په پاکستان کې د موجودګۍ او د حقایقو په لړ کې معلومات راغونډوي او وزارت داخله ته وړاندې کوي. د سلیم شهزاد کیس کمیشن مشر د سپریم کورټ جج ثاقب نثار ټاکل شوی دی. د مشال ریډیو خبريال خبر ورکوي چې نن سهار د غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ کې د پولیسو په امنیتي پوسټه یو ځانمرګي بریډ شو. د غزنی د والی ویان معروف ایوبی د پیښې په تایید کې وایي چې د بریډ کې شپږ پولیسوالو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده، خو کرش میرای نه د وړاندې کړي چې څومره ټپیان دي. نوموړي زیاتوي چې سیمه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د دې پیښې پرته د دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ټاکل شوې ده د امریکا صدر بارک اوباما به نن د سپینې ماڼۍ نه د هغه پلانونو اعلان وکړي چې تر مخه یې امریکا له افغانستان نه خپل ځواکونه ویستل غواړي. خبري اژانسونه د امریکایي چارواکو د خولې وایي چې داسې تمه ده نوموړي به سږ کال د سیمې نه د 10,000 سرتیرو د ویستلو اعلان وکړي چې په روانې ګرمۍ کې به یې شروعات د 5,000 پوځیانو سره وکړي. دا وخت په سیمه کې تقریبا 1,00,000 امریکایي سرتیري موجود دي. دغه اعلان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال پوری د امنیت چارې افغان ملي ځواکونو ته سپارل غواړي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی بان کی مون د دویم ځل لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي په توګه ټاکلې. د جنوبي کوریا سره تعلق لرونکي د 85 کلن ډیپلوماټ د ماحولیاتي بدلون، اټومي وسلو کې کمی او د ښځو د مسلو په لړ کې ستاینه شوه، خو ورسره پرېنیوه کې هم وشوه چې په چین او روس غوندې هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونې په ترڅ کې هغه عمره انتقادي نه دی څومره چې پکار ده. د هغه د کار نوې موده د 1 جنوري 2012 کال نه شروع کیږي. د امریکا سینیټ د رایو د اتفاق سره لیون پینټا د امریکا د دفاع راتون کې وزیر ټاکلو باندې رضا خودلې ده. پینټا چې دا وخت د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر دی، د رابرټ ګیټس پر ځای به کار کوي. د لیون پینټا پر ځای به جنرل ډیوډ پیټریس د سی آی اے مشر ټاکل کیږي چې دا وخت په افغانستان کې د ګډو ځواکونو کمانډان دی. د یونان د وزیر اعظم جارج پاپ اندریو نوې ټاکل شوې کابینه په پارلیمان کې د اعتماد رای ترلاسه کړې ده. په 300 غړو مشتمل مکننه کې حکومت د 133 په مقابله کې د 155 رایو په بنیاد دغه کامیابی اخیستې ده. د نوموړي د سوشلیست ګوند د پارلیمان ټولو غړو د حکومت په ملاتړ کې ووټ اچولې. پاپ اندریو چې تېره هفته په کابینه کې بدلون راوستل و، دغه ووټ یې د کفایت شوارۍ د ګامونو په اړه د خلکو ملاتړ بللې دی. اروپایي ټولنه او آی ایم ایف د 12 بلیون یورو بدل کې د کفایت شوارې د ګامونو غوښتنه کوي چې پترس کې به په ټیکسونو کې زیاتواله راځي، په ولسی خرچو کې به کمی راوستل شي او په پرایویټایزیشن یا نچکاری به کول شي. دغه پیسې یونان لپاره ضروری دي چې خپلې قرضې ورکړي. خو د یونان ولس د کفایت شوارې د ګامونو پر ضد مظاهره کړې دي چې د دوی په خبره سزا به عام خلکو ته رسیږي. د خبرونو پای.
ملیحا میرزا دا خبرونه وړاندې کول. دا مشال ریډیو دا او ما نجیب عابر درته په دې خبرونه کې دغه نور رپورټونه چمتو کړي دي. په خبر کې د پولیسو سره په ډزو 15 وسلوال وژل شوی دی. هلته په جمرود کې بیا د خاصدارو په څوکۍ بمی برید شوی. ولسمشر اوباما نن د افغانستان د خپلو ځواکونو د مرحله وار ویستنې اعلان کوي. خو د افغانستان د پارلمان یو غړی وایي
اړین به چې خارجي قواوې دلته ووسي. که چېرته خارجي قواوې په افغانستان کې نه وي، چې د افغانستان عوامي ارضي ته خطر ده، او د دوی نه شتون به بیا یو نارین افغانستان ولس ته راوړي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د پنجاب د قانون د وزیر خلاف قرارداد منظور کړی. د بلوچستان اسمبلی ته بجټ وړاندې شو. د دې بجټ په اړه خلک سوي
بجټ سمن پر سوي دي. دا خو نو د عوام د پاره نه دی. که د عوام د پاره وایو بیا به نو داسې و چې تنخواه بې ذاتي کړې وي. دا خو دوی خپل بجټ دی نه.
او د افغانستان د ولسی جرګې غړو د ایران د دفاع د وزیر د سرګندونو په اړه کلک غبرګون ښکاره کړی. را سره پاتې شئ، نور رپورټونه هم لرو. رازو د دې خبرونه د سر رپورت ته. نن سهار د 2:30 بجو په خوښه کې د پیښور په پښتخر سیمه کې په منظور شهید پولیس سټیشن نامعلومه وسلوالو برید کړی. او په دې برید کې ویل کیږي چې پولیسو غاړې ته تاوان نه دی اوخته، خو د مخالف غاړې نه 15 وسلوال وژل شوی دي. د دې خبر تفصیل راته فواد علي شاه په خپل رپورت کې راکوي.
د پیښور پولیس چارواکي وایي چې یو شمیر نامعلوم وسلوالو 13 شپه په پښتخر سیمه کې جوړ منظور شهید پولیس سټیشن باندې برید وکړو. چارواکي داوه کوي چې په جوابي کاروایي کې 15 برید کوونکي وژل شول. د پیښور پولیس ایس ایس پی آپریشنز اجاز احمد په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل
د مس کرین څخه طرف او 15 کسان ماشینو پاتې شوی دي. په زخمیان او نور کسان هغوی تښتیدلي دي. هیڅ نقصان نه لري.
پولیس چارواکي وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې د طالبانو وسلوالو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو کې د 25 نه زیات پولیس والا مړ شوي دي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د فواد علي شاه په رپورت کې واورېده چې په پښتخره کې د پولیسو او د وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي. هلته د جمرود کې د خاصدارو په چوکۍ باندې بمی برید ترسره شوی. په دې کې یو صوبیدار وژل شوی او 2 خاصداران ژوبل دي. په دې اړه مې په تیره خبرونه کې د خپل همکار فرهاد شینواري نه چې په سیمه کې د پښتنه وکړه نو هغوی داسې راته وویل.
د خیبر ایجنسی په جمرود بای پاس باندې د خاصدار ځواکونو په یو چوکۍ کې بمی چاودنه وشوه او هغوی ته یې مرګ ژوبله واړوله. په دې کلمه د جمرود پولیټیکل محرر اسلم خان او هلته کې په روغتون کې موجود یو عیني شاهد امیرزاده ترې دې سره خبرې وشوې. هغوی د دغې خبرې تصدیق وکړو چې په دې پېښه کې صوبېدار ایران شاه وژل شوی دی او د سره ډیوټي ورکون کی دوه نور خاصدار زخمیان شوی دي.
فرهاد دغه چوکي د سرک په غاړه د ولسی خلکو ته په کتابونه رسیدل کنه؟
نه، دا بای پاس روډ دی چې په کوم روډ باندې د جمرود بازار نه په یو سایډ باندې نیټو ځواکونو لپاره چې کوم ګاډي درومي کوم سامانونه وړي هغه لارې پی فریدي. هلته کې یو ارزي چک پوسټ باندې جوړ شوی و او ولسی وګړو ته زیان نه رسیدل.
او د دې پیښې پړه چا په غاړه اخیسته؟
نه، لا تر اوسه پورې خو د دغه پیښې پړه چا په خپله غاړه نه اخیسته. خو په تیرو وختونو کې اکثر وسلوالو طالبانو په خاصدار ځواکونو باندې شکوم بریدونه کوي، د هغې پړه په خپله غاړه باندې اخلي.
فرهاد شنواره په خیبر ایجنسی کې. د امریکا د سپینې ماڼۍ ویان تیر ورځ ویل چې ولسمشر باراک اوباما به را روانه میاشت له افغانستان څخه د وتونکو امریکایي سرتیرو د دقیقې شمیرې او د دغه پلان د مهمو برخو په اړه خپله پریکړه نن هم په سپینې ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې اعلان کړي. دا چې د اوباما د ادارې چارواکو په دې حق له نور څه معلومات ورکړي، تفصیل به له واشنگټن هارون باچا په خپل رالیږلي رپورټ کې درواوروي.
د سپینې ماڼۍ بیان جیک کیرنې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې وینا په ترڅ کې د 2009 کال په دسمبر کې کړې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو ژمنې عملي کړي. نوموړي زیاته کړه، امریکا څومره چې ممکن کېدې شو په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر سیوا کړولې. د ده په وینا ولسمشر اوس فیصله کړې د یو مشخص پلان په ترڅ کې له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل
کړي.
هغه هدفونه چې ولسمشر د 2009 کال په دسمبر کې ټاکلي ول، یو یې هم د القاعده شبکې بشپړ ماتول وو، دوم یې د طالبانو د خوځښت مخنیول، او دریم یې افغانستان په خپلو پښو درول ترڅو افغان حکومت ته فرصت برابر شي چې افغان امنیتي ځواکونه سنبال کړي او دغه رنګ افغانستان بیرته د القاعده او د ترهګرو د پناه ځای له جوړېدلو وژغوري. نوموړي وړاندې وویل چې د ولسمشر اوباما اداره افغانستان سره پروانو همکاریو ویاړیږي او غواړي په دغه هیواد کې د عملیاتو پر مهال له ولسي وګړو څخه دفاع یقیني کړی شي. موږ په افغانستان کې د امریکایي حکومت د ملکی او پوځي مامورینو په همکاریو ډېر ویاړ کوو. موږ ښکاره ده په تیرو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي هغه اندېښنې اورېدلې چې نوموړي د ملکی تلفاتو او داسې نورو مسلو په اړه درلودلې، او له هغه سره مو دغه موضوعات څېړلې ځکه موږ هم غواړو د ملکی مرګ ژوبلې کچه راټیټه شي. ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان په داسې مهال په ډاګه کوي چې د راپورونو تر مخه د امریکا د پوز مشرانو ورته د لږ شمیر او د کلارې د یو بهیر د پیلولو لپاره ویلي چې له بلې خوا د سپینې ماڼۍ سلاحکارانو ورته را روان کال ولسمشریزه ټول ټاکنو ته په کتنې دغه اقدام په بیړه د سر کولو وړاندیز کړی دی. د راپورونو پر اساس په افغانستان کې چې دا مهال څه د پاسه یو لک امریکایي سرتیری ځای پر ځای کړل شوي دي. ولسمشر اوباما په دې وروستیو کې همدغه عمر وویل چې د جولای په میاشت کې به له یاد هېواده د پام وړ شمیر سرتیری وباسي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ستراتیژۍ په باب له مهم اعلان لمخه د امریکایي او افغان چارواکو روسته نندرای لدی هیواد د نیټو د ځواکونو د وتلو د پلان په وړاندې د پرتو ستونزو څرګندونه کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت لري چې تاسو ته زما همکار نوریاس نوری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان اعلان کړي، د امریکایي او افغان چارواکو وروستۍ لفظي شخړې به د اوباما پر دغه مهم اعلان خپل سیوری وغوړوي. اوباما به نن اعلان کړي چې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو د پلان په لومړۍ مرحله کې به څه شمېر عسکر په جولای میاشت کې د جګړې له لومړۍ کرښې باسي. خو هغې بلې لفظي شخړې ته چې د افغان ولسمشر حامد کرزي او په کابل کې د امریکا د سفیر کارل آیکن بری ترمنځ راپورته شوې، رسنیو ډېر پام اړولی دی. کرزی او آیکن بری روانه اونۍ په عام محضر کې په افغانستان کې د ستونزو او ناکامیو ملامتي پر یو بل واچوله. کرزی څلور ورځې وړاندې په کابل کې ځوانانو ته په وینا کې ائتلافي ځواکونه تورن کړل او ویل چې دوی دلته خپل اهداف تعقیبوي. هغه د ائتلافي ځواکونو پر جنگي تاکتیکونو او هغو وسلو چې په عملیاتو کې ترې کار اخلي سخت انتقاد وکړ او ویل کله چې دوی الوتکې پر یوې سیمې بمونه غورځوي زموږ ماشومان وژني او ځمکې مو هم خرابېږي، ځکه په دغو بمونو کې کیمیاوي مواد دي چې هرې خواته خپرېږي. کرزی وویل دوی د مرستې پر ځای سل برابر زیات زموږ له هېواده ګټه پورته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بری د کرزي له دغو څرګندونو یوه ورځ وروسته د هرات پوهنتون کې یوې غونډې ته پرته له دې چې د کرزي نوم واخلي د افغان مشرانو وروستۍ څرګندونې ځورونکې او نامناسبې وبللې. هغه وویل کله چې امریکایان اوري چې دوی له اشغالګرو سره پرتله کیږي، یا یې په اړه ویل کیږي چې دوی دلته د خپلو ګټو په خاطر راغلي، او یا هم ورته لکه د افغانستان د خلکو د بېرحمه دښمنانو خطاب کیږي، د دوی ذهنونه مخشوش کیږي او د هلو ځلو د دوام په اړه مایوسه کیږي. د چارو څارونکو وایي چې دغه ناندرۍ د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ ښکارندوی دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي پر بهرنیو ځواکونو د کرزي زیاتره انتقادونه پر ځای دي او اکثر افغانان هم همدا ډول فکر کوي، خو د ولسمشر په توګه خبر دا وایي چې هغه دغه انتقادونه له دوی سره په خصوصي ډول مطرح کړي وای نه په عام محضر کې. هغه وایي په اوس وخت کې افغانستان په یو حساسه مرحله کې دی، ګاونډیان مو مداخله کوي او د امریکایانو پر ضد کرزي له احساساتو ډکې وینا به یوازې د افغانستان دښمنان ګټه پورته کړي.
مونږ په وار وار ویلي چې زه خپل ادرس نه وایم، د خارجي قواوو شتون دلته خصوصا د امریکایي قواوو شتون نظر په پرتله د ګاونډیانو د وسلو د هغوی حرکتونه یا سیاست د افغانستان په قبال کې چې دوی ډېر شکاله کړی آیرین به چې خارجي قواوې دلته اوسي، که چېرته خارجي قواوې په افغانستان کې نه وي او دوی سره همیشه په ټکر کې د افغانستان تمامي ارضي ته خطر دی او د دوی نه شتون به بیا یو نارین افغانستان ولس ته راوړي، دا ورته په افغانستان په صوبو صوبو تقسیم کې ولسونه به سره وجنګېږي.
افغان چارواکي وایي چې د کرزي خبرې اکثره وختونه غلط تعبیرېږي. د هغه د ملي امنیت مرستیال سلاکار شهیدا محمد عبدالی وایي د کرزي وروستۍ څرګندونې یو خبرداری دی چې که د افغانانو غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي نو وضعیت به له دې هم خراب شي. هغه وویل ولسمشر له لویدیځ مشرانو سره له کلونو راهیسې په دې اړه خپل اندېښنې شریکې کړې خو چا پرې غوږ نه دی کراولی. عبدالی د امریکا دفاع وزیر وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلی وو موږ ډیر وختونه د افغان ولسمشر خبرو په تیره بیا د ملکي تلفاتو په اړه د هغه اندېښنو ته چې له موږ سره په خصوصي غونډو کې مطرح کړي سم غوږ نه دی نیولی.
دغه مسایل چې د افغانستان د خلکو ذهنیت ورځ په ورځ منفي کیږي او دا نه زموږ په ګټه او نه د خارجي دوستانو په ګټه بږي، موږ په یو مشترک کشتي کې ناست یو. د دې کشتي د بدل د دواړو
د افغانستان د کارپوهانو د شبکې مشر او د اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو پخوانی ډیپلومات توماس راتګ وایي د افغانستان د مسلې په اړه دواړه دولتونه خپل اندېښنې او ملاحظات لري. د امریکا له نظره کرزی امریکایانو ته د اشغالګرو په خطاب سره له سرې کرښې تیر شوی، خو د هغه په وینا دواړو لورو ته پکار ده چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. دا ډول د تورونو لګولو لوبه د هیڅ لوري په ګټنه ده. یو څه دوه مخه لري، متحده ایالاتو هم په افغانستان کې ستونزې جوړې کړې او کرزی او حکومت هم په دې هیواد کې په ستونزو کې ونډه لري. دوی دواړو ته پکار ده چې خپل احساسات یوې خواته کړي او د هغو کارونو لپاره په ګډه کار وکړي چې حقیقتا د افغانستان لپاره ډیر مهم دي. راته وایي اوس چې ناتو په 2014 میلادي کال کې افغانستان نووزی د دې هیواد د پیچلو مسایلو د هواري لپاره یوازې ښه نیت او پاک ذهنیت کافي نه دی.
د نوریاس نوری رپورت مورید په دې ورستیو کې افغان حکومت خپلې هڅې تیزې کړې سو د طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو سره روغه جوړه وکړي او په دې لاره کې د سولې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. دا چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پړاو کوم ځای ته رسېدلی دی او په دې لړ کې پاکستان څه کردار لوبولی شي، په دې اړه زما همکار اسرارالم مومن د کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
امریکایي او افغان چارواکو دا خبره په ډاګه کړې چې په افغانستان کې د امنیت راوصول لپاره یې د وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیول شروع کړي. دا چې د رابطو دا لړۍ اوس په کوم پړاو کې ده، په دې اړه په پیښور کې خبریال سمی یوسفزی وایي.
زما په خیال تر ټولو لومړی دا کوم څه چې موږ د مذاکراتو نوم ورکوو، مذاکرات یو بیل کلمه ده او رابطې جوړېدل یو بیل کار دی. زما په خیال اوسه پورې چې دا کوم خبرونه راځي د مذاکراتو هغه په اصل کې یو رابطه یا کنټیکټس د طالبانو او د طالبانو د ځینو همدردانو امریکایي یا نورو چارواکو سره جوړ شوی دی.
امریکا او افغانستان دواړه هیوادونه دا خبره کوي چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په پروسه کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، خو پښتنه دا چې د مذاکراتو کې به د پاکستان چارواکي په خپله ګډون کوي او کنه څه بل لار به خپلوي. کله چې مو دا پښتنه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو پخوانی بریګیډیر محمود شاه په وړاندې کې خو دا نو هغه ویل
دا پاکستان کې کوم چارواکي دي هغه کوي پاکستان کې د طالبانو ګډون خصوصان پیدا کېږي، ځکه چې نه هغوی افغانستان داسې تسلیموي او نه پاکستان چې کوم دی نو خپل طالبان د بدای اجازت ورکوي چې هغې د پاکستان په لحاظ باندې خبره وکړي.
که یو خوا پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې په دې مذاکراتو کې بعد د پاکستان چارواکي په خپله ګډون کوي، نو بل خوا خبریال سمی یوسفزی وایي کېدای شي د پاکستان چارواکي د ملک دننه په افغان طالب مشرانو هم فشار راوړي چې افغان دولت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي.
زما په خیال امریکنز او افغان حکومت د هغوی دا خیال ده چې طالبان باندې پاکستان یا د پاکستان ځینې مذهبي کړي یا ځینې نور حکومتي او غیر حکومتي عناصر ممکن نفوذ ولري، اثر رسوخ ولري، او د دغه اثر رسوخ په استعمالولو سره به وکولی شي طالبان د مذاکراتو میز ته راکاږي. خو زما په خیال دا به هم ډېر اسانه کار نه وي. دا مونږ چې کله د مذاکراتو خبرې کوو،
کله چې مو د بریګیډیر محمود شاه څخه وپوښتل که چېرې پاکستان چارواکي د ملک دننه افغاني طالب مشران په دې رضا کړي چې د افغان دولت سره د خبرو اترو میز ته کښېني، نو آیا په راتلونکي کې به بیا پاکستان ته موقع په لاس را نه شي چې افغانستان کې خپل اغېز ولري؟ نو د دې پوښتنې په ځواب کې بریګیډیر محمود شاه وویل،
پاکستان دا نه غواړي چې آئندہ هم لکه څنګه چې طالبانو له مخکې مدد ورکړی هغوی یې تسلیم کړی او دنیا ته یې کوشش کولو چې دا طالبان اوس د افغانستان په پنځه اتیا حصو باندې تعبیر دي، د دې تاسې تسلیم کړي، اوس به پاکستان دا کار نه کوي او دغسې د افغان طالبانو یو سپورټر به نه جوړېږي. لیکن صرف په دې وجه باندې چې کله نه کله باندې خلک پاکستان په رول باندې اعتراض کوي، نو پاکستان وایي چې دا رول کوي هغه به مثبت رول وي. د دنیا چې کوم باقي قوتونه دي د هغې د پالیسۍ لاندې که پاکستان څخه خبره کولی شي نه کوي.
بریګیډیر محمود شاه وایي که څه هم ځینې هېوادونه شک کوي چې پاکستان به د حقاني ډلې د لارې په افغانستان کې بیا خپل اغېز ولري، خو نوموړی وایي پاکستان چې نن سبا د کومو حالاتو سره مخامخ دی، نو ښکاري داسې چې پاکستان به په افغانستان کې خپل مثبت کردار ولوبوي.
اسرار عالم مومند. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي په روانه اونۍ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیسو له لوري د ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو یو شمېر جنایي مجرمینو د نیولو خبر ورکوي. دوی زیاتوي چې یادو کسانو سره زیاتې وسلې، چاودېدونکي او نشه یي توکي هم نیولي. پام وکړئ، په دې اړه د افغانستان نه د مشال ریډیو د همکار نقیب الله متنوال رپورټ ته.
د افغانستان ولسی جرګې د ایران د دفاع وزیر هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې افغانستان باید له امریکا سره ستراتیژي
بخنه غواړو. تخنیکی تیروتنه و دغه رپورت په اوس ورو.
د کندهار امنیتي چارواکي په کندهار ښار او ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال د څلرویشتو وسلوالو مخالفینو او یو شمېر جنایي مجرمینو د نیولو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت امیر سمنوال شیرشاه یوسفزی وایي چې یاد کسان په روانه اونۍ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیسو له لورې نیول شوي.
د کندهار په ښار او بیلابیلو ساحو کې لس نفر طالبان، پنځه نفر په اتهام د همکاري د دښمن، درې نفر په اتهام د اعمال تروریستي، درې نفر تومانچې سره چې جواز قانوني نه درلوده، درې نفر د څلور سوه فایر مرمۍ د کلاشینکوف لاسي بمونه او یو نفر د څلور کیلو مواد انفجاري سره نیول سوي دي. درې سوه شپېته کیلوګرام مواد کیمیاوي، یو سلو نه ویشت کیلوګرام چرس، درې نفر مجنونین ګیر سوي دي.
د کندهار د امنیت امیر شیر شاه یوسف زای زیاتوي چې د یادو کسانو سره یې زیاتې وسلې او چاودېدونکي توکي هم نیولي، خو تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو شپو ورځو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې تروریستي بریدونه زیات شوي او وړمه ورځ هم ناپېژاندو کسانو د ښار په منځ کې د ارغنداب ولسوالۍ یو قومي مشر وواژه.
تاسو د نقیب الله متنوال رپورټ اورېده. هملته په افغانستان کې پاتې کیږو او دا رپورټ اورو چې د افغانستان د ولسی جرګې غړو د ایران د دفاع د وزیر روستۍ څرګندونې چې د افغانستان او د امریکا د اړیکو په اړه کړې وي په کلکه غندلې دي. بیا هم نقیب الله متنوال.
د افغانستان ولسی جرګې د ایران د دفاع وزیر هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې افغانستان باید له امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړي. د ایران د دفاع وزیر په روانه اونۍ کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته وویل چې که امریکا هوښیار وي نو په افغانستان کې دی د اوږدمهاله اړو په جوړولو ځان ته اوږدمهاله سرخوږی نه جوړوي. د نوموړي په وینا چې دوی د افغان ملت روحیه په ښه توګه پیژني او له همدې امله دوی د امریکا له دایمي اډو اندېښنه لري او افغان دولت هم باید د دې طرحو پلانونو ملاتړ ونه کړي. خو د ولسي جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو د ایران د دفاع وزیر رحمت ویدی دا څرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله وبلله. په دې اړه د ولسي جرګې غړی خوشک وطندوست او نواب منګل وایي چې ایران ته هم چا نه دي ویلي چې په کوم تړون کې ګډون وکړي او له کوم تړون ځان لري کړي.
آیا ما یا کشور افغانستان تابال د امور داخلي ایران مداخله کرده؟
آیا موږ یا د افغانستان دولت د ایران په کورنیو چارو کې کوم مداخله کړي؟ آیا موږ ایران ته ویلي چې د شانګهای، هند، روسیې او چین سره ستراتیژیک تړون ملاسلیک کوي؟ آیا موږ دوی ته اعلان کړی چې دوی ولې تړون نه کوي؟ چې نن د ایران د دفاع وزیر د یو میلمه په صفت راځي او دلته دا خبره کوي چې افغانان د امریکا د دایمي اډو یا ستراتیژیک تړون خلاف دي. دوی راځي او دا خبره کوي چې موږ موافقه نه لرو. تاسو څه کارئ چې موافقه نه لرئ؟
اصلا د امسایګان د خپل اندازې نه زیات د افغانستان په خاوره کې لسوهنه لري. د دیو امسایه ملک د دفاع وزیر په حیث د دوس خبرو ته دی حاجت نه و چې د خبرو دی کړی وای. نو بنا دا د زمونږ د خپل هیواد موضوع ده، دا به مونږ خپل حل کوو. نو امسایګانو ته دا اجازه نه ورکوو چې زمونږ ته لار وښیي چې دغه ښه لار ده او که خرابه لار ده. هغه لاره به مونږ پر مخ کې نیسو تر څو چې د دې ملت ګټه په کې وي، عزت په کې وي، قارب کې موجود وي.
د سیاسي چارو کار په وید مجده وایي چې نه یوازې ایران بلکې نور لری او نږدې ګاونډیان هم د امریکا له دایمي حضور سره مخالف دي.
البته ایران په دې کې یوازې نه دی، په دې کې روسیا، چین، پاکستان او حتی هندوستان په دې کې شامل دي چې دوی د هیوادونو ټول دې سره مخالف دي. ایرانیانو پخوا هم ویلي دي چې د امریکا د راتګ له وروسته په افغانستان کې نه یوازې چې په سیمه کې قراري نه غي، بلکې هم په مواد مخدر کې، هم په ترهګرۍ کې زیاتوالی راغی، او د امریکا موجودیت په دې سیمه کې دې لپاره ډېر خطرناک دی او د هغو مخال پاتې کېدل په دې سیمه کې اوږدمهال مشکلات رامنځته کوي او زیږي. نو په همدغه دلیل دی چې د ایران دفاع وزیر هم دا خبره وکړه.
خو د سیاسي چارې یو بل کار په فضل رحمان وریا وایي،
او زه ډېر متاسف یم چې دوی داسې خبرې د رئیس جمهور په وړاندې، د وزیر داخله او دفاع په وړاندې باندې کوي، او دا په حقیقت کې یو رئیس جمهور ته سپکاوی ده او دغه دولت په مجموع کې سپکاوی ده.
د یادونې ده چې د امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون مسوده یا ډرافت څو ځله د افغان او امریکا دولتونو ترمنځ تبادله شوي او ټاکل شوي چې په څو میاشتو کې د تصویب لپاره د افغانستان د خلکو عنعنوي لویه جرګه راوغوښتل شي. نقیب الاحمدنوال، مشال رادیو، خوست.
د افغانستان په ختیځ کې سرحدي چارواکو ګواښ کړی دی چې کچری پاکستانی ملیشو د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو د توپونو او توغندیو بریدونه بند نه کړل، نو دوی به ورته اقدام وکړي او په پلي جګړه به لاس پورې کړي. بلخوا د کونړ ولایتي شورا هم ګواښ کړی چې کچری د دوی په سیمه د توغندیو ورول دوام ولري، نو دوی به د پاکستان په خلاف ولسی پاسون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په هیواد کې د پاکستان سفیر ته په دې وروستیو کې د پاکستان له لوري پر سیمه د پرله پسې بریدونو له امله خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د جلال آباد نه باز محمد عابد د نور تفصیل سره.
د افغانستان په ختیځ کې سرحدي چارواکو ګواښ کړی دی چې کچېری د پاکستانی ملیشې له لوري د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو د توپونو او توغندیو بریدونه دوام ولري، نو دوی به پرته له دې نه چې مرکزي حکومت ورته اجازه ورکړي ځوابي کاروایی پیل کړي. د سرحدي پولیسو لومړی لیوا قماندان جنرال امین الله امرخیل د افغان حکومت له لوړپوړو مقاماتو نه د پاکستان د دغه بریدونو په وړاندې په هیواد کې د دوی د سیاسي نمایندګۍ او د تړلو غوښتنه کړې ده. د نړیوال ټولنې له امنیت شورا نه هم غوښتنه وکړه چې ایساب ځواکونه باید له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په سرحداتو کې ځای پر ځای کړی شي. د زیاته کړه له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره شاوخوا 350 توغندي لګېدلي چې په ترس کې ولسی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ګواښ وکړ چې که پاکستان خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شي، نو دوی چمتو دي چې له خپلې خاورې او خلکو نه ننګه وکړي او پلی جګړه پیل کړي. اخوا د کونړ ولایتي شورا هم ګواښ کړی دی چې که پاکستان پر دوی بریدونه ونه دروي، نو دوی به ولسی پاسون وکړي او له زړو ټوپکونو سره به جګړې ته راووزي. د دغه شورا د رئیس اجی محمد حسن په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې نږدې 300 کورنۍ له سیمې نه بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په هیواد کې د پاکستان سفیر ته د پاکستان له لوري نه پر سیمه د پرله پسې بریدونو له امله خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې. د خبرونو د لندیز نه پس ګڼ شمېر رپورټونه لرو چې یو رپورټ هم پکې داده چې په افغانستان کې حکومت دا پریکړه کړې ده چې په ودونو او خادیو کې به په هوټلونو کې خلک ډیر مصرف ته نه پرېږدي. دې رپورټ اوریدو ته تر پایه را سره اوسئ. خو اوس هم 12:30 بجې دي. د ملیحا میرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
په خیبر ایجنسی کې پر امنیتی چوکی په بمی چاودنه کې یو خسدار وژل شوی او دوه ژوبل دي. د پیښور په پښتخره کې په منظور شهید پولیس تاڼه د نامعلومه وسلوالو برید پر مهال 15 وسلوال وژل شوی دي. نن به د امریکا صدر بارک اوباما د هغه پلانونو اعلان کوي چې تر مخه به د افغانستان نه امریکایي ځواکونه وستل شي. لیون پینټا د امریکا د دفاع نوی راتلونکي وزیر ټاکل شوی دی. د یونان د وزیر اعظم جورج پاپانډریو نوی ټاکل شوی کابینه په پارلیمان کې اعتماد رائے ترلاسه کړې ده. او د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی بان کی مون د دویم ځل لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي په توګه ټاکلې.
تاسو د خبرونو لنډیز د ملیحه میرزاده ناوریده. اوس هم نور رپورټونه. پاکستانی مجلې نیوز لاین په خپل یو مقاله کې لیکلي د پاکستان خارجه پالیسی د پوسټ تر اغیز لاندې ده. بلخوا ګارډین ورسپانه افغانستان کې د جوړجاړی د خبرو اترو په اړه یو مقاله خپروي چې پکې د القاعده او طالبانو بیلول او د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته هم کتنه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د منور شادي رپورټ.
د نیوزلاین مجلې په یو مقاله کې عائشه صدیقه لیکي کسه هم د پاکستان د حکومت کردار غیر فعال دی، خو د ډيري مديراهي سي د خارجه چارو لپاره د وزیر نه ټاکلو یو وجہ دا هم کې دی شي چې د حکومت د هغه کار ځمواري په غاړه اخیستل نه غواړي چې د خپل خوخي مطابق نشي تر سره کولې. د ډیر وخت راهيسي په سنسه طریقه د خبرو سرګندونې کیږي چې د خارجه چارو وزارت د خارجه پالیسي جوړولو اختیار نه لري او تر ډیره حد پکې د پوز مرزي په پام کې نیولې شي. د لیکوالې په وینا د خارجه چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ته هم د امریکایي تن ریمن ډیویس په معاملې کې د خپل وزارت د محدود کردار پته ولګیده. خکاری داسې چې خاغلی قریشی د خپل حکومتي مشرانو سره د اختلاف لوجه خپل وزارت د لاس ورکړو، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ریمن ډیویس په مسله د نوموړي اختلاف د حکومت سره نه و، بلکې دغه مسله خو پوز په خپل لاسو کې اخیسته و. چې د لیکوالې په وینا د پښتنه راپورته کوي چې آیا د پاکستان خارجه پالیسی د پوزنا آزاد هم کېدل شي او کسنګه. عائشه صدیقه لیکي چې د مثال په توګه د پوز هوایی، ځمکني او بحري ځواکونه د روس سره د تعلقاتو په اړه جدا جدا نظر لري. زیاتره یې دا فکر کوي چې د شوروي اتحاد د ماتېدو وروسته به روس د پاکستان سره اړیکې جوړول غواړي. بلخوا د خارجه چارو وزارت د دینه برعکس نظر درلود، خو چا یې پروا ونه کړه او پوز د روس نه د جنگي جازونو اخیستلو خبرې اترې شروع کړې خو تر سره نشوي. عائشه صدیقه وایي د هند سره د تعلقاتو په لړ کې هم دغه ډول حالات دي. په ټول هیواد کې د هند سره د خبرو اترو د لارې مسلې د هوارولو اوازونه راپورته کیږي. وخت په وخت منتخب جمهوریت حکومتونو د هند سره د تعلقاتو خکولو لپاره د خبرو اترو شروع کولو هڅې هم کړې دي، خو بریالي شوي نه دي. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان په اړه یو مقاله کې لیکلي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د افغان طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو اترو په اړه ویلي دي چې دغه عمل شروع شوی دی. د دې ترڅنګ د ملګري ملتونو امنیتي شورا هم د طالبانو مشران د القاعده د بیلولو په لړ کې د بندیزونو لیست جدا کړی دی، خو لا هم ډیر کار پاتې دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم د راروانې میاشتې نه امریکا د افغانستان نه د خپلو پوځونو د ستنولو لړۍ پیل کوي، چشمیره یې نه ده خودر شوی، خو د طالبانو هغه غوښتنه چې په دې هیواد کې د بهرني ځواکونو د موجودګۍ پورې به خبرو اترو ته نه کینی لا هم شتون لري. بلخوا ګارډین ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګي د دې هیواد د گاونډي منځنۍ ایشیا د هیوادونو او روس او چین د هغه غوښتنې نفي ده چې د سیمهیز شنګایي تعاون تنظیم د یوې غونډې وروسته یې په ګډه ویلي دي په کار دي چې افغانستان یو بې طرفه هیواد وي. دغه راز ایران او هند هم وایي چې کله پورې افغانستان د بهرني هیوادونو د اثر نه نوي راوتلې دلته امن نشي راتللی.
منور شاه. لیکوال هما یوسف په ریپبلیکن مجله کې په یوه مقاله کې لیکي د پاکستان ولس په امنیتي او استخباراتي ادارو په غوسه ده، او که خلکو ته دا موقع څوک ورکړي چې د پاکستان نه د باندې په کوم بل هیواد کې د اوسېدو چانس ورته شته، نو بې له کوم ځنډ نه به ځان له دغه هیواد وباسي. د پاکستان په حکومت او ادارو د خلکو د غوسې لامل څه ده؟ د دې پوښتنې ځواب دغه مقاله کې پروت دی چې ملیحه میرزا د تاسو ته وړاندې کوي.
په نیو ریپبلیک مجله کې لیکواله هما یوسف لیکي، د پاکستان ټی وی په یو چینل یو پروګرام کې خبریال حسن نثار وویل چې که یو عام پاکستانی ته د ملک نه بهر تللو خوښه ورکړل شي، نو په دې ملک کې به د څلیرویشت کنټو نه زیات پاتې نه شي. د لیکوال په خبره د پاکستان پرېښودلو په اړه د اوسیدونکو دغه فکر د څو وجوهاتو سره تړلی دی. په تیرو څو ورځو کې د اورپکو سره تعلق لرونکي ترهګرو ډلو په نوخار، برادیر، د کراچۍ د سمندري پوس په مرکز، په چارسده کې به ملیشا ځواکونو او د نیټو لپاره سامان وړونکي ټینکرو باندې بریدونه کړي دي چې پکې په سلګونو بېګنا خلک وژل شوي دي. دغه بریدونه د القاعدې مشر اسامه بن لادن د مرګ بدل اخیستلو په مقصد شوي دي. خو د لیکوال په خبره د پاکستان پرېښودلو په اړه د پاکستانی خلکو دغه فکر یوازې د ترهګرۍ سره تعلق نه لري، بلکې د دې تر شا د پاکستانی اسټابلیشمنت پوس، استخباراتي ادارو او د سیاستدانانو پر ضد د خلکو جذبات هم شامل دي. هما یوسف زیاتوی په پوز او استخباراتي ادارې ISI د اولس غوسه د دویم مئی نه راپدې خوا زیاته شوې ده. ډېری پاکستانی خلک دا فکر کوي چې د ISI لخوا د ترهګرو ډلو د ستراتیژیکي اساسو په ډول استعمال د ملک نوم خراب کړي، چې لمله دغه هیواد د ترهګرۍ مرکز جوړ شوی، چې په کار ده د دې هیواد د ملي حاکمیت پر ضد د سرغړونې مخه ونیول شي. د لیکوال په خبره بلخوا په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې په اړه یره ورځ تر ورځ خورېږي. لیکواله د امنیسټي انټرنیشنل خبره تکراروي چې په دې صوبه کې وکیلان، خبریالان او سیاسي فعالین د استخباراتي ادارو لخوا په نخښه شوي دي. دا میاشت د یو بل بلوچ پوهان سبا د اشتیاري وژنې ناکراري پیدا کړي، او دغه شان خبریالان هم د هدفي وژنو ښکار دي چې په یو دیرشم مئی د خبریال سلیم شهزاد مړې له اسلام آباد سره نږدې وموندل شو، چا چې د پاکستان په نیوي کې د چارواکو د القاعده سره د تړاو خبره کړې وه. لیکواله لیکي پوځ د ولسي حکومت مرسته نه کوي، نو ځکه پاکستاني ولس پوز نه مایوس دی. خو د لیکوالې په خبره دا مسلې دواړه خیزه دي چې یو بل تقویه ورکوي. د سیویلین حکومت کمزوري د پوز کنټرول ته نوره وده ورکوي. د اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته حکومت د پوز نه پوښتنه کولو پر ځای د پوز سره په یو آواز د امریکا د ځانګړي او یو طرفه عملیاتو په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي، او یوازې دا نه بلکې پوز ته یې د 2011-12 کال لپاره په بجټ کې 12% دفاعي برخه مختص کړې ده، چې 5.6 بلیون ډالرو ته رسیږي. لیکواله وای د سیویلین حکومت په موجودګۍ کې په ملک کې سخت دریځي خوره شوې ده. لیکواله لیکي حکومت په ځینې برخو کې پرمختګ هم کړی، لکه د 13 ترمیم وروسته اختیار صوبو ته ورکړل شو، او د بلوچستان د حقونو پیکیج یې هم اعلان کړ. خو دغه ګټې بیا دغه قوتونه په کنټرولولو کې د حکومت د ناکامۍ له امله زیانمنې شي. لیکواله د خبریال حسن نثار دخلی لیکي چې د پاکستان خلک یو پرامنه ملک واړي چې بچي یې په ارامه تعلیم ترسره کړي. لیکواله لیکي دا یې لپاره پکار ده چې په ملک کې دا امنیت حالات خشي، او اسټابلیشمنت دی د ولس د ضرورتونو سره سم خپل لومړیتوبونه وټاکي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز چارواکو د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د دې خبرې پخلی کړي چې د بریګیډیر علی خان په نوم یه یو پوځي چارواکی په دې تور چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې حزب او تحریر سره اړیکې درلودلې نیول دي. بریګیډیر علی خان د پاکستان د پوځ په مرکزی دفتر یا جنرال هډ کوارټر کې کار کول، او نوموړی دا مهال د تحقیقاتو لاندې دی. د پاکستان په حکومت دا ډول نیوکه د غربي نړۍ لخوا وخت په وخت کېږي چې په پوځ او استخباراتي اداره کې دننه ځینې کړۍ د وسلوالو ډلو سره لاس لري. خو زموږ د خبریال ریاض ګل مساخیل په رپورت کې د پاکستان د فوج د ویان جنرال ترباس په غږ کې اورو چې دوی هیڅ ځای نشته په پوځ کې داسې کسانو ته څوک چې د مخالفو سره لاس لري. دا رپورت به واورو.
د تیرې سمودې راسې په پاکستانی استخباراتي ادارو، پولیسو او سمندري او ځمکني ځواکونو باندې د منظمو بریدونو وروسته په دې خبره ډېر زور روړی کېدو چې دغه ادارو کې داسې خلک موجود دي چې په سنس جوړ د ترهګرو مرستې کوي، او په پوز خصوصا د ابتاباد او مهران بیس د پیښې وروسته ډېر لوی دباو چې د خپلو خلکو کره کتنه وکړي. هم د دغې کره کتنې دوران داسې ګنګوسې تر غوږو شوې چې ګنې پاکستانی پوز په پوځي سردفتر GHQ پینډې کې یو رینجر سروس پوزی افسر بریگیډیر علی خان نیولی دی او د تیرې یوې نیمې میاشتې راسې د هغه پلټنې روانې دي. په دې اړه چې کله مشال ریډیو د پاکستانی پوز د ویان او د خبرتیاو او مطبوعاتو د سانګې مشر میجر جنرل اطهر عباس نو پوښتل، نو هغه په ځواب کې د گرفتارې پخلی وکړو. مشال ریډیو چې کله د یو پوزی افسر د گرفتارې په هکلا د پوزی او دفاعي چارو د کارپوه او ریټایر بریگیډیر محمود شاه نو پوښتل چې د دې پیښې به څه نتیجې رامخې ته شي، نو نوموړي وویل چې دې سره به په پوز د ولس اعتماد بحال شي. بریگیډیر محمود شاه زیاتوي،
فوج یو مثال قائم کړي چې نورو ادارو ته هم لکه فرض کړه دغه سکروټنی په پولیس کې کېده، نو سلمان تقسیر به دغه سپایي نه وویشتې. او داسې دا مهران بنس کې چې واقع شوې ده، دې باندې هم ویلي شي چې دننه څو کسان خپل سره مېلاو دي. نو زما په خیال دا ښه خبره ده چې دا یو پیج واړو او یو مثال یې قائم کړو. زما په خیال یو ډېر سوچ د فوج هایي کمان کې روان دی او دا دې به یو نتیجې ته رارسي. او زما په خیال اوس چې کوم دی نو دا جهادي مایند سیټ چې ورته وایي
بازی سرچینی دا هم وایی چې نور سلور کسان چې پکې دوا پوزی افسران هم شامل دي د بنسټ پالا ټولګي حزب التحریر سره د اړیکو په تور پاکستانی پوز نیولی دي او د هغوی په ضد په پوزی عدالت کې کاروایی هم روانه ده. ولې د پاکستانی پوز ویان میجر جنرل اطهر عباس په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه؟ ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په منظورولو د پنجاب د قانون د وزیر رانا ثناءالله د هغه بیان مذمت شو چې ګینی د پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر بابر اوان واجب القتل دی. په قرارداد کې دا غوښتنه هم وشوه چې د پنجاب حکومت د نوموړی وزیر له دندې لیرې کړي، خو د مسلم لیگ نون ګوند چې رانا ثناءالله یې غړی دی وایي نوموړي داسې کومه وینا نه ده کړې. له پېښوره غلام غوث د نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه کې د یو قرارداد د لارې د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د هغه بیان غندنه کړې ده، کوم کې چې هغه ویلی وو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر ډاکټر بابر اوان واجب القتل دی. دا قرارداد په اسمبلی کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن صوبایي وزیر لیاقت شباب او د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ډلې مفتی کفایت الله وړاندې کړو. د پاکستان مسلم لیگ نون د اسمبلی ممبرانو په دې قرارداد ډیر سخت غبرګون وښودلو، ولې په غوسه توګه دا قرارداد د اسمبلی نورو ممبرانو منظور کړو. د دې قرارداد په حق لیاقت شباب مشال ریډیو ته وویل،
په قرارداد کې مونږه مطالبه کړې ده د پنجاب حکومت نه چې دا رانا ثناءالله لا منسٹر شې د فوری طور د خپل وزارت نه لری کړی شي او د خلاف ته اکشن واغشته شي ډیسپلینری. په دې لړکه سینیټر بابر اوان ته څه قسمه نقصان ورسېدو نو دا غي زموار به بیا رانا ثناءالله او پنجاب حکومت پوي.
د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ډلې مفتی کفایت الله د رانا ثناءالله د بیان او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د منظور کړی شوی د قرارداد په اړه مشال ریډیو ته وویل،
ما د دې وضاحت کړی چې رانا ثناءالله د عمل ټیک نه، نو قرارداد چې کوم میجارټی سره پاسې دا غدا چې هغه د خپل دفتر نه جدا کړل شي.
د دې قرارداد په منظورولو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د اسمبلی ممبرانو سخت غبرګون وښودلو او د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ممبر جاوید عباسی اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل چې به له تصدیق او ریډلې خبرې خبرول د دروغجن نه خده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په پیښور پریس کلب کې، بلکې د دې پیښور پریس کلب نه د باندې د وابډا چارواکو او نن مظاهره کړې ده او دوی د پیښور د پریس کلب په وړاندې صدر ته ورغلې لاره هم تر څه وخته پورې تړلې وه. دغلته زموږ خبریال شبیر جان ولاړو، موږ ته دغه رپورټ راک.
قدرمن اردن کو دا وخت د پیښور وابډا هایډرو یونین خیبر پختونخوا ملازمین د پیښور پرستب مخه ته درنه ورکې. دوی د پیښور صدر غټه لاره د تګ له تګ لپاره مکمله توګه بند کړې ده. څو ورځې وړاندې د وفاقي حکومت لخوا وابډا ملازمین ته ورکړل شوی فری یونټ د ختمولو اعلان کړی چې په هغې باندې د ټول خیبر پختونخوا د وابډا نوکران په احتجاج دي او دوی غوښتنه کوي چې دا فیصله دې واپس واخیستې شي. پیښور کې هم د وابډا ملازمینو د مشر حاجي محمد اقبال په مشرۍ کې دا احتجاجي درنه وشوه. دوی د خپلو غوښتنو په حق باندې مشال لیډیو ته وایي،
دا فری
یونٹ نن تقریبا 1974 کې پټو سه مونږه دا مراد را کړو هغه اوس مونږه وزیر اعظم مخې سره واغست بغیر ته پوسه مونږه ته دعوی وزیر اعظم ته چې وزیر اعظم صاحب دا ستاد پاکستان په بجټ باندې اثر نه غورځي دا د کی پی کی په بجټ اثر نه غورځي دا فری یونټ مونږه را کوي خو دا فری یونټ نه مې فری یونټ دا بل زماخ پر پرنٹ افس چکم دی هغه دا باقاعده جمع کوي دا پیمنٹ هغه کوي په دې باندې هیڅ قسم سو اثر نه غورځي او په دې باندې مونږ دا ترنننو کا نن میټینګ دی ګورنمنت سره نن بیا خدای مکه بیا مکه ناکام شو مونږ به د بجلی تر بندېدو پورې زو په دې ملک کې به مونږ ټول عمر رڼا کا خو ان شاء الله که دا خلک مونږ نه پریږدي مونږ به دې ملک بیا یو ځل تیار راوړو
دا ملازمین غوښتنه کوي چې د بجلی او اوبو وفاقي وزیر راجا پرویز اشرف د پیسکو یا د پېښور الیکټریک سپلای دفتر ته دوره کړو او هغوی دا اعلان کړو چې په جنگ ځپلي سیمو کې امنیتي اهلکارو سره د وابډې ملازمین هم اوګه پوګه کار کړی دی او د خیبر پختونخوا د وابډې ملازمینو ته به 90% هارد ایریا الاونس هم ورکړل کیږي ولې دوی وایي چې تر دې دمه په هغې باندې عمل درآمد هم نه دی شوی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو ټولنې پرون ناوخته اعلان وکړ چې خپل کاربندیز ختم کړي دوی وایي د حکومتي چارواکو سره خبرې کامیاب شوي او د دوی مطالبات منل شوي دي دغو ډاکټرانو د بلوچستان د حکومت نه د خپلو تنخواګانو د زیاتولو او د تحفظ ورکولو غوښتنه کوله نیاز مساخیل لکوټ
د ځوان ډاکټرانو اتحادیې دا اعلان هغه وخت وکړو کله چې ډاکټرانو له حکومت سره خبرې اترې په کامیابۍ سره بشپړ کړې او په دغه لړ کې تیر ماښام د بلوچستان حکومت په یوې خبرپاڼه کې د ډاکټرانو د غوښتنو د منلو اعلان وکړ د ینګ ډاکټرز اسوسییشن ډیپټي ارګنایزر ډاکټر کمال خان مندوخیل په دغه اړه و مشال ته وویل
کوم ورتالو هغه د وزیر الله سره مذاکرات وباغت او کوم بیا د پلیکلي کاغذ په شکل کې دا راخلی چې تاسو مطالبات کوم دي دا برغلی او دا تاسو مطالبات موږ منو کوم نور څه به علاج کوم ورکړي حقوق د شان ته د حقوق متي تندر کو ا یک اگست باندې به تاسو هغه تم خامل اواز او تاریخ په ورتال ختم کړي د نن موږ اعلان وکول چې موږ ورتال به ختم وي او د میټینګ کې کوم کسان موجود ول په دې کې وزیر الله په خپل خپل سیکشن او کوم د خزانه سیکشن دی هغه کوم موجود په دا میټینګ
ډاکټر کمال خان مندوخیل زیاتوي چې حکومت نه یو د دوی غشتنی ومنلې بلکې د دوی ملګری ډاکټران چې د هړتال کولو په تور له نوکریو څخه استلسیوي وو درته د بحالولو خبر هم منلې
کوم چې موږ ته په لیکل باندې کې راکړي چې په دې کې موږ 15 نوکات دي په دې کې دا د سیستم ټرمینېټي وو کوم چې ما ته لیکلي وو ډاکټران هغه ډاکټران برته پر هغه ځاړه د باندې وی هغه برته خپل نوکریا نیوي او کوم اف آی آر درسي وو د چا خلاف اف آی آر ول دا اف آی آر هم برته د ګډو ډاکټرانو خلاف وو او پر روان وخت کې هم کچیر یو ډاکټر زخمی سي یا دی د ټارګټ کلین کې قتل سي یا څنګه سي دې ته به د لازمي سرویسز کم پولیس ور کم نور هغه ته سي لازمي سرویس والا ته کم راحت ورکوي دا هم مطابق دې ته مراحت کول کیږي
یاد دی وی چې د ځوان ډاکټرانو اتحادیه لتیری دو میاشتو څخه پر هړتال و اوس که څه هم دوی د خپل غشتونو د منلو وروسته هړتال ختم کړی دی خو د یو راپور لمخه د هړتال لوجي ګڼ شمیر مریضان لستونز سره مخامخ سول او درې مریضان داسي وو چې خپل ژوند یې په هړتال کې للا سور کوي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
د بلوچستان سملې د کال 2011 او 2012 لپاره تر یو کرب سلور شپیتاره بوزیاتو روپو بجټ وړاندې کړي خو د بجټ لغونډې سره سره د سملې مخې ته بیل بیل احتجاجونه هم شوي چې د دې هر څه حال خدای نور ناصر په خپل ریپورت کې راکوي
د صوبې د خزانه وزیر میر اسیم کرد ګلو د بلوچستان د 2012 لپاره بجټ د اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ کلنای بجټ ل یو کرب او څلور شپته عرب روپو څخه زیات و چې د شپږ عرب درې اویا کروڑ روپو خساره هم ورسره ده په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواو کې 15% کې زیاتوالی شوی د صوبې د تعلیم لپاره 19 عرب او د امنیت لپاره 11 عرب روپۍ ځانګړې شوی د خزانه وزیر میر اسیم کرد ګلو د بجټ په غونډه کې وویل صوبائی حکومت په شرع هموات کې د کمی لپاره له وفاقي ادارې ایم این سی ایچ سره یو ځای کار کوي او همدارز صوبائی حکومت په صوبه کې د صحت د ادارو د ښه کېدو او هم یې د بیا فعالېدو لپاره کار روان دی د 2012 په دې بجټ کې د ترقیاتي کارو لپاره 1.6 کروڑ روپۍ او د غیر ترقیاتي کارو لپاره 8 روپۍ ځانګړې شوې په دې کلنی بجټ کې د بیروزګاری د ختمولو لپاره د 3590 نوکریو اعلان وسو د خزانه صوبایي وزیر له دې اعلان سره د بلوچستان پیکج د هغو 15000 نوکریو هم ذکر وکړ چې د په وینا ټول هغو خلکو ته ورکړل شوی چې وړ یو د بجټ تر غونډې وروسته مشر وزیر مولانا عبدالواسع کاکړ خبری رسنیو ته وویل یو ښه بجټ یې وړاندې کړی. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په صوبایي حکومت تور لګیږي چې د تیر کال د بجټ 80% حساب په کرپشن کې ختمه شوه، مشر وزیر مولانا عبدالواسع کاکړ زیاته کړه: موږ تر اوسه دا ټول تحقیقات مکمل کړي نه دي، ځکه چې زموږ ټولې محکمې لګیا دي او د ټولو سکیمونو په اړه پوښتنې کوي. نو تر هغه وخت پورې څوک داسې نسي ویلی چې د بجټ 80% حساب د کرپشن ښکار سوه. تر اوسه چا ویلي دي چې همدومره کرپشن سوی؟ د بلوچستان اسمبلۍ د کلنۍ بجټ غونډه په داسې حال کې کېده چې د اسمبلۍ مخې ته احتجاج روان و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا لومړی احتجاج کېده چې د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد او د نوي ترانسمیشن لاین غوښتنه یې کول. سره له دې چې د اسمبلۍ مخې ته د بجلی د کموالي چغې وهل کېدې، خو ځننه د اسمبلۍ په غونډه کې په ټول بجټ کې د بجلی د کموالي یا لوډ شیډنګ هیڅ ذکر ونه سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو د دې اعلان وړاندې د خدای نور ناصر په ریپورت کې واوریدل چې د بلوچستان اسمبلی کې د 2011 او 12 لپاره بجټ وړاندې شو. دا چې په دې بجټ باندې د کوټې د خلکو غبرګون څه دی، زمونږ بل همکار نیاز موسی خیل څو تنه راغولي.
زما نوم رسول خان دی، د ژوب اوسېدونکی یم. بجټ څه نوم پېښ شوی دی؟ دا خو نو د عوام دپاره نه دی. که د عوام دپاره وای بیا به نو داسې و چې تنخواې بې ذاتې کړې وې. دا خو د دوی خپل بجټ دی نه. 15% زیاده شوي دي، دغونو خو مهنګایم زیاته ده ورسره. دغسې غوړي ګران سو، دغسې مثال بره ګرانه ده، دغسې روزګار نشته، دغسې سکم دی تیل ګران سو، کرایې ګرانې شوې، هر شی ګران شوي ورسره. نو موږ به څونه ځل مطمئن سو؟ روزګار نه وي، مهنګایي وي، ګرانی وي، ډیزل ګران وي، بل شی ګران وي، نو ته به څونه ځل مطمئن سې؟
زما نوم نصیب ګل. هغه نوکریانس دي موږ ته خو هم نه میلاوشت، هغو خلکو ته میلاوشت کم خلک سفارش لري، کم خلک پیسې لري. موږ به ګډ ځمن لیاټ ژوریانې کوو یا به د بل مهربانیانې وړو. موږ تقریباً زه میټرک پاس یم. اوس فرض کړه زما ته سړی، زه به تا باندې په نوکری ځان لګوم، زه سفارشتي تا جوړوم، تکول وکیل هغه باوجود زما کار راونه کې.
زما نوم دولت خان. یاره که چېرې دا لاګوس او دا نوکری ورکړي نو ډېر ښه عمل دی، نو او که نه اوس نو بیا نه ښه عمل. خو زموږ د زړه نه مني چې دا به اوس تقریبا د تعلیم په شعبه کې 0 روپۍ ورته ایښې دي، مطمئن یو، او دا نوکری له وجې مطمئن یو. نور خو د غریب عوام دپاره بجټ بالکل سیدی هغه ملا ماتی.
زما نوم پاینده خان دی، له روب سره تعلق لرم. یاره په دې کې زیاده تر د لوی افسران په پروتوکول په مات کې ګډې روپۍ ایښې وي، سر د بخلاص په غټو غټو ګان او په دې د ځان پروتوکول پاتې سو. غریب عوام کله و چې موږ ناسو دلته د دوی چش دي.
د کوټې څو تنه اوسېدونکي و چې مشال لډیو سره خبرې کولې. اوس هم انیسا اجمل د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوي او تاسو له دې خبروي چې نن په ورځپاڼو کې په کومو مهمو موضوعاتو باندې اداري لیکل شوی دی.
روسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان سیاسي او عسکري چارواکو لخوا په قبایلي سیمو کې د بے پایلټه الوتکو بریدونو په ضد د سخت احتجاج وروسته هم امریکې دا بریدونه بند نکړل او نه د پاکستان حکومت په دې اړه صحیح ګام پورته کړو. په سیمه کې د بے پایلټه الوتکو بریدونو لړۍ روانه ده. د دې بریدونو په ضد د قبایلي مشرانو پر د عمل حکومت لاسترګې پټول نه دي پکار. روسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د صوبه خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د اسمبلی غړو د حکومت نه د تختولو پیښو مخنیوي لپاره د پولیس په کچ یو خصوصي ټاسک فورس جوړولو غوښتنه کړې ده. په صوبې کې د خلکو تختولو پیښې وسترزه زیاتېږي. روزپاڼه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې په پیښور او خوشا سیمو کې د ماشومانو په خرڅولو کې د سرکاري او نجی هسپتالونو عملې پر ضد پلټنې شروع شوې دي. ادارې لیکي چې دا وخت د صوبې په هسپتالونو کې ډېر خراب حالات روان دي. د ماشوم د پیدایش نه وړاندې قریبا 99% کیسونو کې د زنانو نه زیاتې پیسې اخیستل کیږي. په دې لړکی ډاکټران اکثر دا بهانی وکړي چې کده بغیر آپریشن دا ماشوم پیدا شو نو هغه به صحیح نه وي. ادارې لیکي چې دا وخت صوبایي حکومت لا د هغه ډاکټرانو په ضد هم سخته کاروایی کول پکار ده کوم چې د ماشوم د پیدایش په وخت خلکو نه زیاتې پیسې اخلي او د خلکو د مجبورې غلطه فائده اوچتوي. روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې په اپټ آباد کې د اسامه بن لادن په ضد آپریشن او خبریال سلیم شهزاد د وژنې پلټنو لپاره چیف جسټس دوه ججان جاوید اقبال او ثاقب نثار لا د کمیشنو مشري
کړی ده. ادارې لیکي چې د بیت آباد پیښه یو غټه معامله ده، ځکه چې د دې پیښې په اړه د ډېرو خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راوچتې شوې دي. خو اوس دا معلومه نه ده چې دا کمیشنونه به خپل رپورټ د خلکو مخکې وړاندې کړي. بل په ملک کې د خبریالانو سره ناروا سلوک د معمول خبره جوړه شوې ده. که دا غټه مسله نه وه، نو د کمیشن جوړولو ضرورت به نه پېښېدو. ادارې لیکي چې چارواکي خو د بیت آباد پیښې په اړه د کمیشن رپورټ د ملک مفاد له وجې خلکو ته نه وړاندې کولی شي، خو د خبریال سلیم شهزاد د وجنې رپورټ دې ضرور وړاندې کړي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ایم اس کولای سي 03325333351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
که تاسو همدا شیبه مشال ریډیو لګولې وي، نو تاسو باید یادګیرنه درکو چې د دې خبرونې په مهمو رپورټونو کې تاسو واورېده چې د پېښور په پښتخره سیمه کې د پولیسو په سره په ډزو کې 15 ورپکې وژل شوی دی. د دې ترڅنګ په جمرود کې د خاصدارو په چوکۍ کې بمی برید شوی دی. په دې کې یو صوبېدار وژل شوی او دوه خاصداران ژوبل دي. همدارنګه تاسو واورېدل چې ولسمشر اوباما نن د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د مرحله وار ویستنې اعلان کوي. او اوس درته کوم رپورټ لرو، هغه د افغانستان په حق لده. په افغانستان کې د عدلي وزارت دا پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به خلک دې ته نه پرېږدي چې په هوټلونو کې په ودونو او کوژدنو او همدارنګه په سالګرو کې ډېر زیات لګښت وکړي. په دې اړه نسیم شفق دغه رپورټ جوړ کړی چې وابه ورو.
د افغانستان د عدلي وزارت د دې لایحې پر اساس د ودونو او کوژدو په مراسمو کې د میلمنو د شمیر لپاره حدود ټاکلي او د غرض له ودونو او کوژدو پرته په هوټلونو کې د نورو مراسمو په ترسره کېدو بندیز لګولی دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې د لایحې وروسته تر هغې جوړه کړه چې په هوټلونو کې د ودونو او کوژدو لګښت ډیر لوړ شو او له ودونو او کوژدو پرته یو شمیر خلکو ځینې نور اضافي محفلونه هم په هوټلونو کې جوړ کړل. د عدلی وزارت ویان فرید احمد نجیبی د سه شنبه په ورځ ویل چې د عدلی وزارت به په قانون د لایحه د بدلولو لپاره ډیری هلې ځلې وکړي.
د واده او کوژدې مراسم ته اجازه ورکړل شوې ده چې په هوټلونو کې برگزار شي او نورې به محفل لکه بازگشت از حج او د فراغت محفل او شب حنا و غیره و غیره منع شوې دي. حد اکثر د کوژده په مراسم کې باید 300 کسان اشتراک وکړي او حد اکثر د واده په مراسم کې باید 1500 کسان.
په افغانستان کې د ډیر ولور د اخیستلو ترڅنګ د ودونو په مراسمو کې ډیر او ملاماتون کې لګښتونه هغه درون پیټی دی چې د بیوازلو ځوانانو په اوګو کې خودل کیږي او هغوی په پور کې ډوبوي. په لرو پرتو سیمو او کلیو کې ساره لدی چې ودونه په کورونو او دودیزو مراسمو کې ترسره کیږي چې لګښت زیات نه دی، خو هلته لوړ ولور د خلکو شکایتونه پورته کړي. خو په ښارونو په ځانګړي توګه په کابل ښار کې تر ډیره په لوکسو او عصري هوټلونو کې کوژدې او ودونه کیږي چې لګښت یې د بډایو لپاره ننداری ته د هغوی د شتمنیو وړاندې کول او په پورونو کې د بېوزلو ډوبول دي. حتی اوس مهال سربیره پر ودونو او کوژدو د زوکړې ورځ سنتي د ماشوم د پیدا کېدو خوښي له حج څخه د بیرته راتلو مراسم او په ځینو مواردو کې ختمونه هم په دغو عصري هوټلونو کې کیږي او د هوټلونو خاوندانو ته د چا خبره ښې پیسې لاسته ورځي. عام خلک چې د اضافي او بې ځایه لګښتونو ډیر زورولي د عدلي وزارت لخوا د دې نوې لایحې په جوړولو ډیر خوښ دي او وایي چې دا لایحه باید ډیر ژر په قانون بدله او عملي شي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه وویل:
زه خپله چې ما چوکیدار یم، دا شم خو دې یو هفته مخکې وکړله، دوه نیم لک روپۍ مانه مصرف شي ساغوز کسان ډیر وسه مونږ باندې په مونږ باندې هوټل کې وکړله. دا دولت خو مونږ د غواړو چې دا شینخوري او دا هوټل او دا مصرف لون کرا تغی کی.
دا خکار نه ده د دې لپاره چې د چا وسه رسیږي د چا نه رسیږي. هو که دولت بند کې خره نو چا آسان شي. هو شکر زما د زامن دي دوړ واده کړی قرضدار کیږي به وسه نه رسیږي.
زمانم زین الله سروری دا زیاد مصارف چې په وادونو کې کې دا هیڅ خنه دی، ځکه چې زمونږ ټول ځوانان د دغه مصارف له حق له وادنه شي کولې. د دولت وظیفه ده چې دا غلط رسم رواجونه مخنیوي وکړي.
په کابل ښار کې تر ډیره لوکسې او عصري ودانۍ د ودونو سالونونه یا هوټلونه دي. حتی آیت په پام ډیر غټ سوداګر او پانګوال هم اوس هڅه کوي چې په کابل کې د ودونو یو لوکس سالون یا هوټل ولري. دا مهال ویل کیږي چې په کابل ښار کې د ودونو کابو اتیا سالونونه موجود دي او دا شمیر د ډیرېدو په حال کې دی. په دغو سالونونو کې د ډوډۍ څو ډوله مینو موجوده وي چې د کس پر سر له 300 افغانیو نیولې تر 0 افغانیو پورې اخلي. حتی داسې ودونه هم وي چې د ګډونوالو شمیرې زرګونو ته رسیږي. خو د عدلی وزارت وایي چې د ودونو او کوژدو په مراسمو کې به د ډوډۍ سرنګوالی هم د ښاروالۍ او پېښورانو د ټولنې لخوا تنظیم او هیڅوک نشي کولای چې ورڅخه سرغړونه وکړي. بلور ته په کابل ښار کې د عبدالمنان په نوم یو سالون لرونکي وویل چې د او د په سیر یو شمیر نورو هوټل لرونکو خپل ټوله پانګه په هوټلونو کې بنده کړي او خلک دا حق لري چې دغو هوټلونو ته ورشي او خپل مراسم له خپلې خوښې او اقتصادي توان سره سم پکې ترسره کړي.
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمان